په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونو ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په افغانستان کې یو تښتول سوی هالنډي ښځه تر یوه اتیا ورځني برمتي وروسته نن خوشې سوه. نن جمعه ده، د وږي اسمبلۍ 6 د سپتمبر 11 14 کاله مخکې په امریکا کې په همدې ورځ د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په دې خبرونه کې په دې اړه هم مفصل راپور درته لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکلی دروروي.
السلام علیکم. سلګونه وسلوالو له پرون رئیس د فراه ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ محاصره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په ننګرهار کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او په نیویارک کې لسګونه زره کسان نن په هغه ځای کې چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حملې وشوې غونډه کوي. بشپړ خبرونه. د فراه امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د سلګونه وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. امنیه قمندان وایي د ولسوالۍ پر مرکز او نږدې کلیو حملې شوې او جګړه اوس هم روانه ده. قمندان عبدالجبار جګړه درنه بولي او وایي چې پوځي مرستې ته سخته اړتیا شته. هغه په دې جګړه کې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د بدخشان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایی بریدونو کې د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویاند لال محمد احمدزی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا تصفیوي عملیات په راغستان ولسوالۍ کې له 2 ورځو راهیسې پیل شوي دي. احمدزی همداراز یادونه وکړه چې په جګړه کې 3 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې سیمه ییز چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ له کوره شړلې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل وژل شوی ملا امام د پاکستان د سوات اصلي اوسیدونکی و چې هلته یې په یوه دینی مدرسه کې تدریس کاوه او پرون مازدیګر ووژل شو. د مجاهد په وینا پر دې دینی عالم د حملې پر مهال د داعش یو وسلوال هم وژل شوی او یو بل یې ټپي شوی. په خوست کې نن د شهید د اونۍ په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د خوست ولی حکم خان حبیبي وویل د شهید اونۍ یو ښه فرصت دی چې د شهیدانو د قربانیو او سرښندنو یادونه او د هغو لپاره دعا وشي. حبیبي له شتمنو او بډایو خلکو وغوښتل چې د شهیدانو له کورنیو او یتیمو ماشومانو سره مرسته وکړي. د خوست ولی له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او پر ځای د هیواد د جوړونې لپاره ګډ کار وکړي. په غونډه کې د خوست قومي مشرانو او جهادي مشرانو هم په هیواد کې د یووالي او ملي وحدت د ټینګښت پر اړتیا ټینګار وکړ. په پام کې ده چې په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې چې د 2011 کال د سپتمبر په 11 وبخی چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 تروریستي حمله وشوه راټول شي او د دې پیښې د 14 کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په خوانی ودانۍ چې د حمله پرې وشوه اوس په یادګاری څلی او یو موزیم بدل شوی دی. د دې مراسمو په ترڅ کې به زنګونه وغږول شي او د هغه شاوخوا 3000 کسانو نمونه به په لوړ غږ یاد شي چې د القاعده شبکې لخوا پر دې ودانیو د 4 تښتول شویو مسافروړونکو الوتکو د جنګولو په نتیجه کې وژل شول. 2 الوتکې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ودانۍ راپرېوتې او یوه په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون له 15 ګوټیزې ودانۍ سره وجنګول شوې. یوه بل الوتکه وروسته لدې چې تروریستان د مسافرو له مقاومت سره مخامخ شول په پنسلوانیا کې په یوه کرونده کې نسکوره شوه. ولسمشر باراک اوباما به د مریلند په یو پوځي مرکز او دفاع وزیر اش کارټر به په پنټاګون کې په جوړه شوې یادغونډه کې ګډون وکړي. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایه اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د دې موافقې د بریالیتوب لپاره 72 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 52-24 په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایه ورکړې. د جمهوري غوښتونکو سناتور لنسی ګراهام وویل چې د بندیزونو له فسخه کېدو سره به د ایران حکومت د پیاوړي کېدو لپاره نور امکان ترلاسه کړي.
The biggest moment for change in Iran came in 2009.
په ایران کې د بدلون لپاره لوی چانس د 2009 کال د انتخاباتو پر مهال راغلی و، کله چې ځوانان د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل، خو آیت الله خامنهی هغو ووهل، وی وژل او زندان ته واستول. دا همغه آیت الله دی چې تاسو اوس $100 میلیارد ورکوئ چې د بم جوړولو ښکاره وسیله ده. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه به په تدریجي ډول فسخه کړي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لانجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د جولای په 14 نیټه په ویانا کې دا موافقه لاسلیک کړه. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ټینګار کوي چې د ایران چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو په مقصد په مینسک کې شوې موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. پوروشنکو نن په کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې موافقې عملي کول باید د روان کال تر پایه بشپړ شي او مهلت یې نور نو باید اوږد نه شي. پوروشنکو وویل د مینسک په خبرو کې خپل استازي پخواني ولسمشر لیونید کوچما ته لارښوونه کړې چې 2016 کال ته د دې مهلت د غځولو طرحه رد کړي. دا نظریه مخکې د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولتز مطرح کړې وه او د لوهانسک او دونیتسک د بلتون پالو د استازو لخوا تایید شوې. پوروشنکو د روسیې لخوا د کریمیا د اشغال د دوام او د اوکراین په ختیځ کې د بحران د حل په وړاندې د خنډ جوړولو په صورت کې د نړیوالې ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د عراق په لویدیز انبار ولایت کې یو جګپوړی مقام د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د ویشتل شوي هوان په 14 کې ټپي شوی. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې حمیره چارواکو ویلي فالح ال عیساوي پرون په داسې حال کې ټپي شو چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. عیساوي چې د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی، له دې پیښې وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شو. رمادي په مې میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی. که څه هم د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعش څخه بیرته نیسي، خو عراقي ځواکونه په انبار ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو پر مخ روان دي. او رستای خبر د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی. بایدن په یو مرکه کې چې نن خپره شوه وویل دای ډاډه نه دی چې د انتخاباتي کمپاین درانه کارونه به ترسره کړی شي کنه، او آیا په دې انتخاباتو کې د بریا چانس به ولري کنه. دا خبرونه
تاسې ازادي رادیو ته واورئ. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د فرا ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. بلخوا د پکتیا ولایت په ډنډې پټن ولسوالۍ کې هم جګړه ده. په افغانستان کې یوه تښتول سوې هالنډي ښځه تر یو اتیا ورځنۍ برمتی وروسته خوشې سوه. نن د سپتمبر 11 د 14 کاله مخکې په همدې ورځ په امریکا کې د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په یو مرکه کې اورئ چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله کې څوک دخیل دي.
دا اصل کې د پنجاب او د افغان تر مابین مسله ده. د پاکستان وقداران د پنجاب خلک هغه دا روغ نه غواړي، هغه نه ما خپل ستراتیژیک ډیپ پالیسی نه دی لګولی.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي اټکل کوي چې عراق او سوریه شایي تجزیه سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. که څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د فراه ولایت امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د لسګونه وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قومندان عبدالجبار ازادي راډیو ته ویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. کوشش کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. بل خبر دا دی چې راپورونه وایي د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او نن یې درېیمه ورځ ده. دا چې په دې اړه نور معلومات څه دي داو تپان تفصیل راکوي چې لسمی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. تپان صاحب، د جګړه ولې دومره غزیدلې او څه دي په دې اړه ورستي جزئیات؟
مننه سالی صاحب، تاسو ویلې چې د جګړې دریم ورځ ده، ولې د جګړې نن 15 ورځ ده او دا جنگ همداسې چې غزیدلې جنگ دی. څلور سو دوه سرحدي ځول کمانډان بصیر خپلواک په وینا دی پاکستانی ملیشیا ځواکونو او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ ده. یعنی د دوی په خبره سي ملیشیا ځواکونه مستقیمن د طالبانو سره مرسته کوي او په دې جګړه کې برخه اخلي. دا جګړه څومره غځېدلې په دې کې ډېر ګڼ شمېر طالبانو برید کړی ده. په پشو غار سیمه باندې د مقبل په سیمه کې غټه پوسته وه، سیف الله پوسته، خیبر پوسته، په دې باندې عملیات روان وو. عملیات روان دي، طالبانو دا ځایونه نیولي وو. ولې د خپلواک په وینا چې دغه ځایونه اوس د دوی په ولکه کې دي. په دې سیمه کې په ځینو کې وقفهیي جنګ روان ده او په ځینو کې شدید جنګ روان ده. چې د دې جنګونو په ترڅ کې د سرحدي زونو د قمندان په خبره چې د دوی 15 تنه وژل شوي، 11 تنه ټپیان شوي دي وروستیو جزئیاتو په اساس. او همدا ډول دوی وایي سراویا زیات کسان طالبان وژلي او 15 ډېر زیات ټپیان کړي دي. چې په ځینو کې په سیمه کې د دوی په وینا چې د ځینو وسلوالو جسدونه هم پاتې شوي دي او دوی هغه سیمې چې د دوی له ولکې وتلې وې د کمانډو ځواکونو، د اردو او د دوی شریک عملیاتو په ترڅ کې لاسته ورغلي دي. خو په سیمه کې ټلیفوني رابطې په بشپړ ډول قطع شوې دي. هیڅ نه معلومیږي، وضعیت نامعلوم حالت ته تللی ده. دوی وایي چې دوی د مرکز کابل نه هوایي مرسته غوښتي ده. همې ثقیله سلاوې غوښتي دي، ولې تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړې. چالې صاحب،
بلې تپن صاحب، څه ویل کېږي چې په دغو وسلوالو کې آیا د حقاني شبکه هم شامله ده؟ ځکه چې اکثره په راپورونو کې په دغو ولایتونو کې د حقاني شبکې فعال حضور راپورونه ورکول کېږي.
د حقاني شبکې فعال تر اوسه پورې نه حکومت څویلې دي او نه وسلوالو مستقیمن څویلې دي. ولې وسلوالو رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي دي چې طالبانو په دې سیمه باندې جګړه پیل کړې، دوه قرارګاوې سوځلې دي، زیات شمېر مهمات یې لاسته ورغلې دي او ځینې پوستې د دوی تر ولکې لاندې دي. ولې دا لا هم نه دي ویلي چې په دې کې د دوی سره د حقاني شبکې مستقیمن دخیل دي که نه. ټول د نور ګروپ.
بلې، تاسو ویل چې دغه جګړه 15 ورځې کېږي چې روانه ده، ملکیانو ته څه تاوانونه اوښتي دي په سیمه کې؟ تاسو به له خلکو سره خبرې کړې وي؟
مون مخکې خبرو کې ویل چې په بشپړ ډول ټلیفونونه قطع شوي دي او ملکیانو وضعیت هم غیر نارمل ښودل کېږي. خو مونږ پرله پسې ډول هڅه کړې ده په سیمه کې د پاکستان ځینې ټلیفونونه چې هماغه سرحد سیمه کې کار کوي د هغو نه د معلوماتو په اساس مونږ ویلی شو چې هلته خلک کلابند غوندې دي او نشي کولی چې دوی خپلو ورځنیو چارو ته لاسرسی پیدا کړي.
داود تپان وو په پکتیا کې ومردل چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 15 ورځې کېږي چې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د چارواکو په خبره چې 15 سرحدي پوځیان وژل شوي، 11 ټپیان دي او په دې بهیر کې تر 70 زیات وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. بلخوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي پر خاکي سفید ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاکي سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاکي سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. احمد تکل شیبه مخکې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه په دې اړه وروستي جزئیات غوښتي.
د فراه خلک سفید ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو سخت بریدونه پیل شوي. د امنیتي چارواکو په خبره د شیبه مخکې هم ما د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندان سره خبرې وکړې. امنیت قمندان وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او داسې چې کوبکي ځواکونه ورغلي وو هغوی هم د وسلوالو طالبان د بل کمین سره مخامخ شوي دي. د سفید ولسوالۍ په څو برخو کې چې وایي د خوشکاوي او خوځو دا منطقې او همداشان په خپل ولسوالۍ په مرکز باندې اوس هم جګړه روانه ده. دا خبره چې د سیمې څخه هم ځینې خلک ځینې خپل کورونه بار کړي د سیمې څخه په دې جګړه درنه وه او تر اوسه پورې چې معلومات ترلاسه کړي دي دوه ماشومان هم په دې جګړې کې چې په یو کور کې د عوام د لګېدو له امله ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دواړه لور ته درنه مجذوب راوستل خو ځکه چې د خاکسفید ولسوالۍ د فراه څخه ډېر لرې ده نو تر اوسه دقیق معلومات نشته چې څه هم د دواړو لورو وژل شوي
یا
خو مجذوب له وایي درنه ده.
فطرت صاحب، مخکې په خاک سفید کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه راپورونه هم ورکړل شوي وو. دا جګړه په دې جګړه کې وسلوال طالبان ګډون لري که هماغه د داعش وسلوال دي؟ دقیقا څوک دي؟
د سیمې څخه هم چې موږ معلومات کړي دي او خلک او امنیتي چارواکي هم چې وایي دا جګړه د باور یوازې د خپل وسلوال طالبانو لخوا مخ ویل کېږي. تاسو اورېدونکو په یاد چې موږ مخکې داعش او طالبانو په خاک سفید کې جګړه وکړه، بیا داعش په خاک سفید ووتې چندان ولسوالۍ ته لاړې. نن په جګړې کې هم مستقیما وسلوال طالبان لاس لري. تقریبا امنی قمندان وایي چې د پنځه شپږ سوه تنو په شاوخوا کې کسان دي چې د ټولو فراه د ولسوالۍ نه که د بشرود او بلابلوکو د دې سیمو څخه راغلي او داسې ویل کېږي هوډ هم لري چې د ولسوالۍ مرکز پاتې کې ځکه محاصره کړې او تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ سخت مقامات کوو هیچا ته اجازه نه ورکوو چې ولسوالۍ ته نږدې شي.
د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې په خاک سفید ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه معلومات ترکول. د خاک سفید امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې په رون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له دریو تر څلور بجو پورې د فرا ولایت پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو خبرې کوو. که تاسو هم کومه پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ چې دغه پروګرام ته چې پر دریو بجو پیلېږي زنګ راووهئ او د فرا والي آصف ننګ به ستاسو پوښتنې ځوابوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو هالنډي خیریه کارکونکي چې نامعلومو وسلوالو په افغانستان کې برمته کړې وه خوشې کړی سوې ده. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه ښځه څه باندې اتیا ورځې د برمته کوونکو په ولکه کې وه. تفصیل په څو شیبو کې. د هالند هیواد خیریه کارکونکې انیا دی بیر چې د جون میاشتې پر 22مه په کابل کې تښتول سوې وه د پنجشنبې په ورځ خوشې کړی سوه. د هالند د بهرنیو چارو وزیر برت کویندرز په یو بیان کې وویل چې دغه هالنډۍ خیریه کارکونکې خوشې سوې او په کابل کې د هالند په سفارت کې ده وضعیت هم ښه دی. د ویلي چې خوشاله دی دغه هالنډۍ ښځه تر یو اتیا ورځنۍ برمتی وروسته روغ رمټه خوشې سوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هالنډۍ ښځه د چا لخوا تښتول سوې وه. د هالند د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. کومې ډلې هم د دې تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې انیا دی بیر یوه تجربه کاره خیریه کارکونکې ده چې له 15 کلونو زیاته موده د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو سره کار کړی او له 2 کلونو راهیسې په کابل کې په کار بوخته وه. اژانس لیکي چې هغې دا مهال د سویس هیواد له یوې اړوندې غیر دولتي موسسې سره کار کوه چې په رڼا ورځ په کابل کې وتښتول سوه. دغه هالنډي شیزه د هالند رسنیو ته د پنځمې پرز د ټلیفون د لارې وویل چې اختطاف کوونکو ښه چلند ورسره کاوه، خوړه او اوبه یې هم ورکولې. د فرانسې خبري اژانس لیکي په افغانستان کې د وروستیو کلونو په ناکراریو کې د مرستندویو ادارو کارکونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. اژانس د سیف د چلډرن موسسې د 15 کارکونکو مسالې ته اشاره کړې چې په اورزګان کې کار کاوه او په اپریل میاشت کې تر تښتونې څو ورځې وروسته یې مړی وموندل سول. تېرې میاشت په کابل کې یوه جرمنۍ ښځینه خیریه کارکونکې هم وتښتول سوه. د فرانسې خبري اژانس په باور دغه پیښې په جګړه ځپلي افغانستان کې د بشري کارکونکو په وړاندې د پرتو خطرونو زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې لخوا د تروریستي بریدونو 14 کلیزه ده. تر دغه پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ سو. د دغه ائتلاف له رامنځته کېدو سره پر افغانستان د پوځي برید او د نتایجو په اړه یې بېلابېل نظرونه مطرح سوي دي. قسیم سولمل په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی چې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکې د لګېدو او د خلکو په ژغونو پیلېږي.
د سپتمبر 11 د امریکا پر خاورې د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي، خو لا هم افغانستان د یو ډاډمن امنیت او ثبات خاوند نسو او په دغه هیواد کې د نامنۍ لمن ورځ تر بلې پراخیږي. د دغه پیښې په نتیجه کې د نړۍ خاصتا د افغانستان په کچه د رامنځته سوو بدلونونو په اړه بېلابېل نظرونه سته. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روح الله امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
که او اهدافی که در اول لیست شده بودند برای حضور امریکا،
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو، ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي، دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دوی وایي دغه اختلافات د امریکا لخوا د پاکستان په خاوره کې د تروریستي مرکزونو د نه په نښه کولو په خاطر رامنځته سوي وه. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل سوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اجزازه یې پاړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمله سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او تاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د دیرلس کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده.
زما په نظر په افغانستان کې دا جنگ یو جوړ شوی جنگ دی، شپږی کې افغانان د نورو د منفعتو لپاره قرباني کیږي او قرباني سول. موږ د امریکې یا د نورو سترو هیوادو د منفعت لار نه نیسو، خو موږ دا وایو چې که تاسو افغانستان ځان ته حق ځای بولی چې د هغه څخه تاسو خپل منفعت په پراخه پیمانه اخیستای سي او یو پایګاه د دې منفعت لپاره چې جهاني منفعت ستاسو دلته غواړي، نو د افغانستان منفعت ته باید توجه وکړي.
نه یوازې د افغانستان پخوانی حکومت بلکې د اوسنی حکومت چارواکي هم پر پاکستان له دې عمله انتقاد کوي چې له تروریستانو څخه ملاتړ کوي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکړو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفع. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دی.
د 2000 لمړي میلادي کال د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې لخوا تشتول سوی دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوه یې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون سره ولګېدله. د دغه حملې په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل شول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حملې سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیانیه کې دا پیښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدۍ سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حملې کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. مالم رستار ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې څو په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړې.
د سپتمبر 18 پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 160,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل. پر افغانستان د نړیوال ائتلاف تر پوځي برید یوه میاشت وروسته د طالبانو رژیم چې القاعده ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه سقوط وکړ. د دغه پیښو په ارتباط د جرمني د شپیګل مجلې لخوا په تازه خبرسو راپورونو کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه وخت پر افغانستان د اټومي وسلې پر کارولو هم غور کړی و. له دې سره جوخت نړۍ د دغه جنگ ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره میلیاردونه ډالر ولګول، هغه فرصت چې د افغانستان په تاریخ کې بې ساری بلل سوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د تعلیم پراخوالی، بشري حقوقو ته پام کول، په دغه هیواد کې د ولسواکه نظام رامنځته کول او داسې نور موارد په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي او ملکي حضور له سترو لاسته راوړنو څخه یادېږي. په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت نیمګړتیاو ته په کتو اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان دولت دومره پیاوړی سوی چې وکړی سي روانه جګړه پر مخ بوزي او دوام ورکړي؟ د بهرنی چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وای نړۍ په افغانستان کې یو داسي اساس کښې شوی چې له مخې به یې دغه هیواد د یوې اوږدې مودې لپاره نړیوال ملاتړ له ځانه سره ولري. دوی وایي زه فکر کوم په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او نورو سترو پیاوړو هیوادونو له حضور سره که چیرې په یوویشتمه پیړۍ کې افغانستان پرمختګ کوي نو د افغانستان نوی نسل به تل د نړیوالو احسان مند وي، د دې لپاره چې افغانستان ته یې یو نوی مثبت نظر ور په برخه کړ. که څه هم ویل کېږي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 نېټې ترسره کوونکې ډله القاعده اوس د پخوا په څېر پیاوړې نه ده، خو د داعش په څېر ډلو رامنځته کېدو د افغانستان او نړۍ په کچه نوې اندېښنې رامنځته کړې دي. د چارو شنونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوازې د یوې ترهګرې ډلې په ځپلو اکتفا ونه کړي، بلکې د دغو ډلو تمویلوونکي سرچینې او د هغوی پناه ځایونه هم له منځه یوسي، کنه نو نړۍ به د سپتمبر د 12 غوندې نورو تروریستي پیښو شاهده هم اوسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د افغان راجستر سویو کډوالو د واپسۍ لپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي. د ویلي ناراجستر سویو افغانانو نوملیکنه په دغه هیواد کې نه غواړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال ریاض موساخیل په راپور کې.
د زیارت په ورځ ماښام د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جاج غستو دپاره د شوي دوو غونډو وروستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوی دی، خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی. د زیاته کړه چې په دغه برخو کې یوه د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي، خو تر څو چې افغان حکومت دې لړکې څه فیصله نه وي کړې تر هغې پاکستان قسمه اقدام نشي کولی، او دې سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسټرډ افغان کډوالو ترڅنګ 15 لکه غیر رجسټرډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي.
ویل کېږي چې 15 لکه غیر رجسټر کډوال دي، او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دې وشي، خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي، بل چې کوم رجسټر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اخیستی شي، خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادۍ په منځ کې اوسېږي. نو د دوی د واپسۍ دپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي، او تر څو چې افغانستان سره زموږ معاملات نوی هوار شوی تر هغه موږ دوی په بایزته طریقه بیرته نشو لیکلی.
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګه دي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي او یا پاکستان دا خلک واپس لیږلی شي؟ په دې اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومن نه تپوس کو نو دوی
دی حکومت افغانان په زور واپس نشي لیږلی. دویم خبره دا چې دوی چې کوم کلون راغلي دي هلته ټول نه زیات مبارزه مقامت دی، نو دوی نه دا تمه لرل چې دوی لاړ شي او هغه ځایونو ته به لاړ شي چې هلته نه مکتبونه شته دی او نه کاروبار شته، کلي مري وران شوي دي. دا غلطه خبره ده، او بل دا چې دوی د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دي، خپل ځان مزدوري کوي او دوی ډېر خلک بهر دي، هغه نه د پیسې هم رالېږي، او دلته چې کوم مقامي خلک دي هغې سره دې خلکو ډېره ښه ګزاره شوی ده.
همداراز چې مشال ریډیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نوملیکنې نه کولو په اړه د چودري نثار علي خان بیان د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود، او دا هم چې د دې څه ګټه او تاوان دی نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې کوم رجسټر نه دي، د هغې رجسټریشن د هغې نوملیکنه یا نامې ثبت د دې ډېر زیاته فایده ده او هیڅ نقصان نشته. او فایده دا ده مهمه چې پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات افغان کډوال د هغې نومونه پاکستان سره نشته، او هیڅ چاته پته نشته چې دا خلک کوم ځای کې اوسېږي، دوی څه کوي. نو د دې رجسټریشن یو خدای غلط فهمي کېدی شي، د چودري نثار وی چې دوی هم قانوني حیثیت، حالانکه دا خبره مخکې نه واضحه شوې ده چې د دوی د نومونو د لیکنو معنا به هیڅکله هم دا نه وي چې د هغې په بنیاد باندې به اختیار وي پاکستان کې اوسېدو یا به دوی ته اشاره وي. فقط د دوی معلومات حاصلول چې دوی په کوم ځای کې اوسېږي، که سبا فرض کړي دوی واپس لوغه دغه وي، نو دا معلومات وي چې پلانې په کوم ځای کې موجود دي.
ټاکل شوی وه چې روان کال جولای میاشت کې به د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع کیږي او دغه لړکه با د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میش ټول غیر رجسترډ افغان کډوالو ته پاسپورتونه او ویزې ورکول شي. خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه پر شی ځای سي ودی. خو په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 1:30 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل ناوړي.
د فرا چارواکی وایي سلګونه وسلوالو د دې ولایت په خاک کې سفید ولسوالۍ حمله کړې. د فرا امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې حمله پرون پیل شوه او خاک سفید ولسوالۍ اوس د وسلوالو لخوا کلابند شوې ده. د بدخشان چارواکی پر افغانستان ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې شاوخوا 1.5 وسلوال او همدارس 3 افغان سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په ننګرهار کې سیمه ایز چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ له کوره ایستلې ده. په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې راټولیږي چې 14 کاله مخکې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملې وشوې. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایو اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د موافقې د بریا لپاره 72 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 85 د 24 رایو په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایه ورکړې. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو نن ټینګار وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورېدل دي او نورو خبرونو تفصیل له ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د امریکا د استخباراتي ادارو مشران اټکل کوي چې عراق او سوریه شایي د دولتونو په بڼه پاتې نسی او دا امکان شته چې دواړه هیوادونه پر څو برخو سره وویشل سي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې پراتلونکي یوه یا دولس سي کې شایي د منځني ختیځ اوسنۍ جوړښت په خپل حال پاتې نسی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات له مرزوان مراد ناوري.
د امریکا د دفاع استخباراتو مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت وای د باور لري چې عراق به په دریو برخو سونی، شیا او کورد سیمو وشل شي. جنرال سټیوارت په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل د سوریې په اړه هم د ورته اټکل کوي چې دا هیواد هم خای په دوو او یا دریو برخو وشل شي. د امریکا دغه استخباراتي مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کړې دي چې د عراق د کردستان خپلواکې سیمې مشر په دې وروستیو کې ویلي چې عراق ښایي د یو متمرکز دولت په توګه پاتې نه شي. مسعود برزانی له سی ان ان تلویزیون سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي کردانو ته پکار نه ده چې مرکزی حکومت ته هغه سیمې وسپاري چې له سخت دریسو څخه د نیولو لپاره کردانو قرباني ورکړې ده. مسعود برزانی ویلي عراق د ماتېدو په حال کې دی. د ده په خبره د بغداد مرکزی حکومت پر هیڅ شي کنټرول نه لري او د پوس او پولیسو په ګډون هر څه په ماتېدو دي. نوموړي ویلي اوس وخت رسېدلی دی چې د کردستان خلک د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر وایي متحده ایالات د عراق او سوریه د تجزیه غوښتونکي نه دي. خو د وینسټن سټیوارت په خبره دا احتمال چې دا دواړه هیوادونه په څو برخو تقسیمیږي مخ په زیاتېدو دی. د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے مشر جان برنن هم د دفاعي استخباراتو د مشر د اټکل پخلی کوي او وایي چې د عراق او سوریه پولې لا پر ځای دي، خو دا سرحدونه د حکومتونو له لاسه وتلي او د داعش تر کنټرول لاندې راغلي دي. د سی آی اے مشر وایي د عراق او سوریه خلک اوس ځانونو ته د یو ملت هویت نه ورکوي، بلکې ځانونه د خپلو قومونو او مذهبي فرقو په توګه معرفي کوي. جان برنن ویلي د په دې باور دی چې منځنۍ ختیځ به هم پر راتلونکي یوې او یا دوو لسیزو کې په اوسنی حالت او اوسنۍ بڼه پاتې نشي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. نننۍ پېښه په داسې حال کې سوي چې د هندستان او پاکستان استازو په دې لانجمن سیمه کې پر روان امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا هم د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د دوو هندي سرتیرو او دوو مشکوکو یاغیانو وژنه د وروستیو اونیو تازه پیښه ګڼل کیږي. په وروستیو کې د کشمیر لانجمنې سیمې په سرحدونو کې د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ ډزې او شخړې لوړ حد ته رسیدلې دي. په دې ځای کې د هند او پاکستان ګڼ پوځیان او پوځي وسایط ځای پر ځای سوي دي. د هندوستان پولیس وایي جګړه پرون ناوخته وروسته له دې پیل سوه چې د هند پوځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې سختریزې وسلوال په رالیبال کلي کې چې د سرینګر د شمال لویدیځ په 80 کیلومتره کې پروت دی ځای پر ځای سوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو مرستیال مشر غریب داس د فرانسې خبري اژانس ته وویل په جګړه کې دوه ترورستان او دوه سرتیري وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي هند له ډېره وخته پر پاکستان تور پوري کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د نفوذ لپاره سخت دریځ یاغیان په وسلو سنبالوي او پوځي روزنه ورکوي. خو اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي په ډیپلوماتیک او اخلاقي لحاظ د کشمیریانو ملاتړ کوي چې کوشش کوي خپله د خپل برخلیک د ټاکلو توان عمومي. د وروستیو وژنو خبرونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې د پاکستان د ملیشه ځواکونو چارواکو په نیوی ډیلی کې د هند د کورنیو چارو له وزیر راجنات سنگ سره په کتنه کې د سرحد پر امنیتي مسایلو خبرې کړې. له کله چې په 1947 میلادي کال په سیمه کې د برېټانیا استعمار پای ته ورسید کشمیر په اټومي وسلو د سمبالو دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هندوستان ترمنځ ویشل شوی دی. دواړه هیوادونه د سیمې پر ملکیت دعوه لري او څو ځلې په خپلو کې جګړې هم کړې دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د دې خبرونې مهم راپور مو دا و چې د فرا امنیتي چارواکي پر خاکي سفید ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو د حمله خبر ورکوي. د خاکي سفید امنیه قماندان عبدالجبار ازادي رادیو ته ویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاکي سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له 3 تر 4 بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې د فرا ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ پروګرام ته زنګ راووهئ، شمیرې هغه وخت اعلانېږي. د ازادي او اوریدونکو کو اونیس پروگرام په یو رپورت پسې اوریدلی سي. په داسل کې چې اروپا له دویم نړیوال جګړې را وروسته تر بل هر وخت د پناه غوښتونکو له ستر بحران سره مخامخ ده. د اروپایي هیوادونو وزیران نن په پراګ کې غونډه کوي چې د مهاجرو د منولو پر سر خپلمنځي اختلافات حل کړي. اتریش له هنګري سره د ریل ګاډو تګ راتګ درولي، خو یونان وایي چې د کډوالو سیل ور روان دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د پنجشنبه په ورځ په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران پر سر اختلاف هغه مهال لا ژور شو چې د بالکان د سیمې د هیوادونو له لارې هنګري ته نور مهاجر ورسېدل. د مسئلې د اتریش حکومت مجبوره کړ چې له هنګري سره د ریل ګاډو تګ راتګ ودروي. جرمني چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي ور روان دي او د کډوالو تر ټولو زیات پیټي ته یې اوژور کړې ده، خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحادیې پر غړیو هیوادونو د 1,60,000 نویو راغلیو پناه غوښتونکو د ویشلو لپاره د دې اتحادیې پلان په سمندر کې د یو څاڅکي غورځولو ته ورته دی. دغه پلان د اروپایي اتحادیې ختیځو غړیو په تیره بیا هغوی چې د کډوالو د لارې په سر کې پراته دي لکلک مخالفت سره مخامخ شوی دی. دوی وایي د ونډې پر اساس به د پناه غوښتونکو د ویشلو پلان ونه مني. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر به نن د پراګ په غونډه کې هڅه وکړي چې د ختیځ اروپا هیوادونو ته قناعت ورکړي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې سوریهوالو ته به پناه ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جوس ارنست پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل یو کار چې د امریکا متحده ایالاتونو یې کولی شي هغه دا دی چې په متحده ایالاتونو کې سش کال په دې مالي کال کې چې د روانې میاشتې په پای کې بشپړېږي نور سوري پناه غوښتونکي ومني. امریکا نږدې 1,500 سوري کډوال مني. د اروپایي اتحادیې هیوادونه د پناه غوښتونکو له لوی بحران سره مخامخ دي. د مهاجرت دومره لوی بحران اروپایي هیوادونو له دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته نه و لیدلی. د ختیځې اروپا هیوادونه د لویدیځې اروپا له هیوادونو غواړي چې خپلې پولې د پناه غوښتونکو پر مخ پرانیسي. د یونانی پولیسو په وینا د دغه هیواد لیسبوس ټاپو ته د دوشنبه د ورځې تر ماښامه پورې شاوخوا 2,500 رسېدلي کډوال ثبت شوي چې اکثره یې سوري کډوال دي چې له ترکیې څخه د اوبو له لارې دغه ټاپو ته رسېدلي دي. په هنګري کې پولیسو د پنجشنبه په ورځ وویل 3,321 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد ته داخل شوي او هڅه کوي چې د مهاجرو خلاف د نوي قانون تر نافذېدو مخکې د دغه هیواد له پولې واوړي. اتریش پرون پنجشنبه له هنګری سره د ریل ګاډي تګ راتک د زیاتو کډوالو د ورتلو په خاطر ودراوه. د اتریش حکومت د بسونو، ترانسپورتي شرکتونو او عامو خلکو وغوښتل چې دغه هیواد ته پناه غوښتونکي ورنه ولي. په سربیا کې دولتي تلویزیون وایي چې 15,000 کډوال ورغلي دي او صدر اعظم یې خبرداری ورکوي چې د مهاجرت د نوي قانون له نافذېدو سره به وضعیت نور هم خراب شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې بیا تاسو د خپل خبرونې یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنیو په اړه خپل پیغامونه موږ ته راستولي دي او غواړي چې مسؤلین یې ږغ واوري. نور مونږ ته هم له دوی څخه به واورو.
الو السلام علیکم. زه روزګان وایي چې د ساعت له ساعت څخه یا کاس خبره کوم موږ دا مشکلات موږ لاري باندې جنگونه دي. یو پاسال وړه په درې سره درې نیم زر لاري باندې موږ دا شاغلي محترم اشرف غنی سره غوښتنې لرو چې موږ سره کومه کوي کې. وسلام.
السلام علیکم وروره. د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د کټواز د تاسو خبره کوم تماس ما دغه نظر د وروره د رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه څنګه چې دغه په واځخه ولسوالی باندې د پکتیکا ولایت واځخه ولسوالی باندې نن لسمه ورځ چې دغه جنگونه کیږي دغه د پاکستان له طرفه طالبان د شتګر اوړي دغه پوسټو باندې جنگونه دي په کلیو باندې په مالی پولیسو باندې جنگونه دي. کمانډان د پکتیکا دی ولایت قرار ورته ناسه نه امر ورکوي نه کومک ورکوي. دغه می پیغام د وسلام مخته.
السلام علیکم. زه د ټول آزادۍ وکړه کوم سلامونه وړاندې کوم. ما فرض دا ورونه چې دا غورما څنګه کېدل غورما څنګه کېدل بیا عامه ده ولې موږ نو څه کولای چې موږ لار سره د خپل معاش ته لار سره دا قدر ولا خبرونه دا قدر ولا کوي چې دا موږ دا قدر نو څه کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کوه چې نو کوي موږ د دولت خدمت کوو خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو. دا اوس منان چې دا ولاد دې د فار نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت ول دا ګرځي چې اجازه شکر دار بدر خرګې څوک نه څه کولای چې ولاد دې دغه منی پر د خپل معاش ونی سي دا خپل اولاد ته نو کوي نه پکا پیدا کی. جنرال صاحب راغې لار خلاص کړو خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکښې وګړه د زاد یا زاد کړ ماجر سو سره کدای سی ولا جګر طالب هم راغلی ولا دولت هم سوی ولا دی خپل په مابن کې خپل سوله کړی ولا سره وګر په افغانستان کې سره څنګه سره موږ هم په دې کې ډیر خوشاله به هم ولا هڅه به مونږ کړی ولا وجه خو نن نو څوک سره وژنې دغه د افغانستان یو خپل خلک سره وژنې.
دا زده ورو ټول کار کوم کوم کوتا سلامونه ورامي کوم بعد سلام زه د فقیر اعظم له سوالای نه راګیږم. نمون په فقیر اعظم کې دایش زور کړی دی او قومي خان کې ټول حلال کا او کورونه وسو ازد حکومت ته حاله کوم چې زمونږ پیغمبر دا باور سره واوري. والسلام.
دوستانو په پیغامونو کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یو دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی وو. البته دا یوازینی پیغام نه دی. په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره شوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه. همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
چندی قبل یک عملیات بسیار وسیع پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت. من جمله در ساعت سارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزداما و مردم عالی در روزداها و در اون مسیر گشت و گذار کرده نتانستند. این مسیرها همه باز است و فعلا حاکمیت دولتی در روی تحکیم است. به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیرزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه ما عملیات های دیگه در ساعات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر ساحات نورستان داره، میل مال آغاز است. امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و اما جاگاه های خشونت و بدبختی از جمع آفرینن دشمن او را سرکوب بسازیم. در او جمع چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلا هم سرکوب تعدیدات در ساحات ننگرهار یک جمله اولویت های ماست. در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم، طبعا شما در جریان هستیم، در دشت هرچی و چاردره، امام صاحب، خانباز، قریجات اقتاش، در اوجه هم دشمن ضربات کوبیدنری را دیده بود، ولی به هر صورت هنوز هم تهدید در اوجه وجود داره و ما در پی تهدیدات در روی استقامت ها هستیم. قطعات و جزفامای ما به خاطر عرض صفات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن. امیدوار هستیم که در اوجه هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد آرامه زندگی داشته باشند.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امانو چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوختي. د ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسیږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي. یوه بل اوریدونکي هم د لوګر د اصري ولسوالۍ په اړه خپل شکایت مشتره سوالی دی چې دا شکایت به په خپله د ده څخه واورو.
بلی، السلام علیکم. احمد زهیر یم، د لوګر ولایت د اصري ولسوالۍ څخه. اصري کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک یې په استعمالولو نه پوهېږي. د لپورې او غایب ده زمونږ د لوګر او د قاسم غره په نوم یادوو. د لوګروالو طالبانو هم سرک راخې ځولی ده او جګویه کې ولاړې دي. زمونږ مکتبونه هم د یوې مسرې سره تړلي دي. د وسلوالو طالبانو په امر باید چې حضر ته امنیتي ځواکونه نور هم راواستلي. وسلام.
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي:
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملی همیشه در خدمت شماست و همون ترتیبی که شما در جریان هستین، چندی قبل ما یک عملیات بسیار خوبی را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن، تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل در اوجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه است در اوجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه و قطعات و جسمای اردوی ملی بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت های بعدی خودم در روی استقامت می داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشند. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در روی ختم کردیم، ولی طور نیست که پلان های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشند. ما به تعقیب پلان ها و برنامه های کاری دیگه خودم داریم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در غنشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب رورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیش همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنن.
دوستانو، صبح روزی بلندی ده همده اصری ولسوالی ده امنیت پا اره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سر مرکه کرده و او پا ده اره دست ویلی و
تاس پویگی چه زین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلابنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چه پا یو متبادل کار بنده فکر رو کرو چه بلاخره اغا لار خلاصه شو پا ازره کی نای وازی دا چه لار پا امنیت کی تأثیر لري، بلکې له اقتصادي پلوه او همدارنګه له نورو دهقانانو او د ازرې له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو هغوی وکولی سي مرکز او بازار ته د خپلو زراعتي توکو او نورو مسایلو لپاره لار پیدا کړي. موږ ازرې ته سرحدي لوا انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو هلته زیات کړی دی او هغه هلته رسېدلی دی په خوښۍ کې. د محلي پولیسو ایجاد سوی د نظم عامه قطعات دلته رسیدلی دي او همدارنګه د رهبری په کچه باندې په لومړیتوبونو باندې د ټولو امنیتي او ملکی مسؤلینو ترمنځ یو توافق موجود دی او همدارنګه څرنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولی سي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونو ته چې په جنوبي ولایتونو کې له امنیتي ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلام ناونی کی عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سینګ څخه. دغه عملیات چې راغلی دی ورځ موږ ایوانان موږ دنیا وی قسم په خدای چې ټول یې چیر کړی دی، نوی شی په کور کې ولاکه پرېښی دی، یا دې عملیات بند کړي یا دې عملیات وکړي، منطقه دې ونیسي چې نه عملیات کولی شي او نه جنګ کولی شي. دوی د خلکو په کورو کې لوېدلی دي، د خلکو دنیا یو کنجت یاله په قسم په خدای چې وړي دي، او وړي څکه چې وړي حلالوي، هغه د خلکو دنیا یې وړي، هغه شی چې د قیمت یې هغه دوی وړي، کښتونه د ټولو د وچ سوله، دا څنګه عملیات دي، دا څنګه حکومت دي؟
السلام علیکم، زه پراد ولایت د بلګلک ولسوالۍ اقدام ایران تاسو ته پرېږدم. وروره دغه موږ ډېر د دغه څه په ازاد د خصوصه د عوانونو راغورځو، یا توپونه د کورو باندې نښتلي، ډېرې خلکو ته ازاد کړي. موږ د دوستو چارواکو ته ویلي دغه بانک دي. السلام
روان دي هغه مخې ردی چې کوي وو دغه باغران وو زمینداور د امریکې دي پکې ونیسي څرنګه لا درې شوای دی د خدای لپاره جاتنه کوي وروره د یو بار پیسې یو نسل دوه سوه لکه لارې کېږي د دې لیلې چارې وخت په شاید او تن تر شوای څرنګه لا تر شوای چې جرمنیان رانیسي ما او د ابل په غوښې رانیسي دواله پیسې را ساخلي لس زره دوه زره درې زره پنځه زره نو دې کې ما دغه پیغام دې نور مقامات ورسېږي.
السلام علیکم، زه عبدالحکیم د هلمند ولایت البته له شکر تاسو سره کوم اسیم په ټول وروه چارواکو ته دغه هیله ده چې مسافر اول سالي ته پام لرنه وکړي او ژر تر ژره د وسلو طالبان څخه پاتې کې نو شو وخت یې درک نه.
السلام علیکم، زه پاین د نارسرای څخه خبر کوم. مسافر اخې ونی ول چې ویني ول وس د کواري د ګریش د سنگین او د کجکی دی. زه د دغه د لوړ چارواکو ته دغه یله کوم چې دغه وس د دغه ول سالو کار وکړي کنه دا ولا چې اخر اخر لا سوونه وی. والسلام.
د هلمند د مساقله ولسوالۍ د امنیت په اړه مو د اوریدونکو څرګندونې واورېدلې. د همدې سیمې په اړه زموږ همکار صفي الله ستانکزي د هلمند د امنیه قمندان جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی یې داسې دي.
د وطن دښمنانو د خپلو بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حملې کولې. غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ، ولې خوشبختانه چې د مساقله په ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان صاحب، دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان هم ورته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګېږي، یو نفر په مستقله په ولسوالۍ.
بله قمندان صاحب، په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې، بیرته افغان ځواکونه ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د هغوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده، نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتور ورسته رامنځته.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کېږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایي عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایي عملیات هم شته که څنګه؟
په کښتۍ بخش کې موږ سره دوستان کومک کوي، ولې په نور برخو کې
وروستۍ پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم، د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله، او دا وظیفه به په سرته رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کېږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کېږي. د مساقله ولس
د ازادي او اوریدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اوریدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستا کې پرېښي دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو دمخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسې او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم اسد الله اسد الله جنا نام ده کندار برات معروف و سوالی و سیرا ده کندار سار سخه تاسو ته پیغام پریزم چې موږ د دولت څخه دای هیله چې موږ معروف و سوالی سه د افغانستان د خار په نظر وکتل سي موږ ور سوالی زیات مشکلات سره مخامخ ده چې نه سړک پوښته وي دي او نه مکتبونه درو دا جار اسکار چې واره افغانستان خاده درې دی چې هغه ته خسر د بازار خلک استفاده کوي ورته هیڅ ځکه هم کار نه کوي وکړه
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت د زیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړونو کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم په هم قدم کې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والی او د زیرو ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم عرض ورته کوم چې په دې څوارلسو کالو کې زازای سره اړیر ځای سره وادي کله کله کې وادي او شوي سروي او شوي شدا د 50 کیلومتر سرک نه بل د پخو شغل تاول غل تاول کی حکومت نه جدي خواهش کوم چې پکتیا د زیارو ولسوالۍ سرک پر مسکول کی خوند او ټول خلک د دولت سره ملاتړي او ټول خلک په دولت کې دي متاسفانه دولت ته خاص توجه نه کوي سرک خام دي هر څه تر به شور دي خاص توجه نه کوي دولت نه د جدي خواهش کوم چې د ولسوالۍ د خاص سرک پخه کی د بر مسرک کارونه کی لکړي شرنا ول سوالات کوم سرک پوښ شوې ده څه یو کار بنیادی کار وته وکي څه سي مصرف شټولې بيځي بيځي یو بار مصرف کور نه وشول
السلام علیکم زه د موټروان په یوه خبرې کوم د ایران پر لار ډیر حالات خراب شوی دي او موټروانان یې پښتول دي ځینې څه لاسونه پرې کړی دي نو موږ د اشرف خان ته دا غواړو چې لار ډیر امنیت کې دا ډیر خراب شوی ده خپل د چارواکي پښکې دغه
السلام علیکم زه رحمت دینم د روزګان ولایت د جزاو دولو سالې د چونه د کلس خبرې کوم موږ دوله صلاح هند چې موږ کلینیکو ته ولا سمست شې دوا یې نه راکې ګرا شې دوا کړ مړو خلګو ته کی فایز موږ غورو شي
السلام علیکم زه احمد الله هم د یمن ولایت څخه خبره کوم زه یو متروانم بارولم کې متر سلام موږ په یمن کې د موږ والی د اعلان وکړي چې نور وتا سی په دشتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوي نو موږ د نیمروز څخه تر بارانچی پورې کله کله ځو زیات وخت موږ د تجارت یا ترابات ځو دا به موږ ته مشکل نه چې موږ د نیمروز څخه په دلارام راګورته بیا پر ګلښت راځو د کندهار پر درایي لشکرګاه ته راځو بیا د لشکرګاه څخه په ناوا کې او بیا په هزار جوت کې تیریږو او بارانچی ته ځو دا موږ هم مصرف سو امو لار ډیر ورده سول دلته د نیمه ورځ لار د اته مور د ریشه ورځ لار کی او بیا یو ځدا نه په سلګونو په مټران په دشتو کې خپل روزګار د پاره کارونه کی څوک بوتي کی وسن چوري څوک مالدار دي څوک ولوتان دي څوک پڅنګ دي نو دا به ټول په دشتو کې لارې باندې دا چې دا یو په من تراله د ورځ باندې د غلو پښتبایني کوم نه به د خبرو سره امل یم نو اوس موږ دا نیمه ورځ روان شو بیا تر برنچی کې د څه مصرف پر اړ پوسټ یې شل شل افغاني واخی نو څو نه مصرف وشي او بیا دا خلانه شل افغاني څه ځکه نو پوسټ دا سړي څخه شل افغاني واسو یې نیم شل افغاني غواړي والسلام
السلام علیکم ملنګ زم د کونه وغه د مرکز سره پاتصه نو په کونړ کې به کاری زیاته شوی دا او ټول ځانان خارج ته د څه لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي غواړو چې حکومت په دې وخت کې اقدام وکړي چې ځانان ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تف مخه ونیول شي.
محترم ورور استا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل چې هر یو ته به ان شاء الله پر تلونکو خبرونه کې ل اړوند مسولینو سره خبري وکړو او دغه ستونزې به ور سره شریک کړو. د خبرونه په پای کې د پیغام سپتون کې د دستګاه شمیره اعلانېږي تر سره ویل کې ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر وو